لنشی مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ لنشی مواد سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر اتمه نیټه د دوو بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنی خیل ولسوالیو کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول شي. په دوو کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتیدلی قاچاق کوونکی نیولې چې پولیسو له ډېره وخته راهیسې سره د نشې موادو د قاچاق په تور د نږدې 150 کسانو د سیل نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوې دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي رادیو ته ویل امنیتي ادارو 28 کسان د نشې موادو د 30 پیښو په تور نیولې او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې په دې ډله کې یو ښځه هم ده.
در بین از اینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شامل
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. دا هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د یوې ډلې مشري کوله. دې قاچاقونکی به په بدخشان کې نشه یي مواد رانیول او بیا به په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپل قضایي غونډو کې د نشه یي موادو پر ځینو قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړي دي. او د نړۍ روسي په خداده شي د کابل پولیسو 15 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند فرامرز پردوس ازادي رادیو ته ویل د صد میاشتې پر اتمه نیټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او اتمه ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیولې چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس، نیم کیلوګرام خیخه او د دې موادو ترڅنګ لګي وسلې او مهمات هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولې چې نشي مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نام نه دوام وکړي.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
the نشي موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځند ورسته بیا کوکنار کړل سوي دي.
ير برای خو چوکر دیگه کس نه کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د زینو ناروغي لپاره درمل بولي.
په کابل کې د جنگلک په نوم د متاجنو د 320 روختون د فعالیتونو په اړه د جوړ روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح مریضانو ته موږ ورکو چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه به نجات پیدا کوو.
د خوشحال په نوم متاد وایي چې اته ځلې د ځان درملنه کړې ده خو بیرته په نشو وخت سوي دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر وو. په سبب د ما په یاد ده چې دا کار به باید کړی وای.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی درته ګورم.
دا زه سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی ګورم درته.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د سیګار اداره نشي مواد د سولې په لار کې یو ستر خند بولي. د افغانستان بیا رغونی په برخه کې د امریکا د تفتیش دنګړي ادارې یا سیګار مشر جان سوب کوای کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشي موادو کښت تولید او قاچاق د سولې په لار کې یو ستر خند وي، ځکه چې د نشي موادو قاچاقونکو له تراګرو ډلو سره مستقیم اړیکې لري او دا ډلې نه غواړي چې په افغانستان کې امن راسي. کارپوهان له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او زیاتوي کله نشي موادو سره په ګډه مبارزه ونسي تر هغه لري ډلې به د پخوا په شان خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړي چې پښتو ژباړه به له محمد ایاس تر نکسه خواورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشه یي مواد په افغانستان کې لوی ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په موجودیت کې دي په افغانستان کې دایمي سوله راسي. د سیګار مشر جان سوب کو په واشنگټن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشه یي مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري.
You can't have a narco existence and expect
د نشئی موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي. د نشئی موادو قاچاق کونکي په افغانستان کې یو غختلې دولت نشي زغملای. دا به بی ځایه هیلوي که فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته د نشئی موادو ستونزه هم حل شي، ځکه ترهګری ډلې هغه ګټې له لاسه نه ورکوي چې د نشئی موادو له قاچاق کونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشئی موادو څخه تر لاسه کوي. باید په یاد ولرو چې نشئی مواد په افغانستان کې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی.
سیګار په افغانستان کې نشئی مواد د جګړې د دوام لامل بولي. د جانسوب کو په باور ترهګر ډلې د نشئی موادو د کاچاکو لارې پیسې پیدا کوي او دا ډلې نه پرېږدي چې د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته یې دا مالی سرچینه وچسي. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبانو په 2018 میلادي کال کې د نشئی موادو 1500 کارخانې درلودې او له دې کارخانو څخه به یې په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کول. خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشئی موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایی بریدونو کې ویجاړې شوې او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپوه امین الله شارق وایي چې نشئی مواد نړیواله ستونزه ده. په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسؤلیت لري چې له نشئی موادو سره په ګډه مبارزه وکړي.
نه تنها د افغانستان پورې بلکې دا د منطقې او د جهان پورې اوس تړاو لري. په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي او هغه هم په یو قوت کې نه اوسي، یعنی په نړیواله سطح دغې نه او د منطقې هیوادونه کلک حمایت ونه کی او ټولې تروریستي ډلې د مابین لاړې نشي. زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنده موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډېر زیات خلک دلته کاروباریان دي. په میلیاردونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي بدون د شک چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او نامنی به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشئی موادو سره مبارزې ته چمتو شي. د دې کار په نتیجه کې به د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیول شي او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچ شي.
محمد ایاس ترنکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه. سیګار ویلي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنی دوام وکړي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د بامیانو ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظیر ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بارانونو د ډېر ورښت له امله بزګر بیا کوکنار کرلی دي، خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل شوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي. په دې اړه عباس نادری راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فرشته غنی وړاندې کوي.
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی وو، خو سږ کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې د کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نکپی د بارانونو ورخ د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي.
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خوب داشت نسبت به سال گذشته.
یک سکل د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. یو علت دا دی چې سکل د کوکنارو له کښت سره د پخوا غوندې جدي مبارزه نه ده شوې. بل علت دا دی چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره ګډ شوی دی. له همدې امله زموږ کارونه ټکنی شوی دی. بل خبره دا ده چې سکل ډیر بارانونه اوریدل. موږ اندېښنه لرو چې سکل به په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي.
نگرانی ما ایست که امسال فیصدی تولید بالا خواهد رفت.
په دې وروستیو ورځو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وکولای شوای چې د دې ولایت په سیغان ولسوالۍ او بامیان ولایت په مرکز کې د کوکنارو څناڅه کښتونه واړوي، خو بیا هم د کوکنارو ټول کښتونه تخریب نشول. د بامیان ولایت یو اوسیدونکي سکینه وایي چې ځینې معتادین کوکنار د خپل استعمال او یا د دروغجنې درملنې لپاره کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپله استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د ځینو ناروغیو لپاره درمل بولي. نور خلک بیا د دې لپاره په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي چې خپله استعمال کړي او په بازار کې د نشئی موادو رانیولو ته اړ نشي.
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د متدینو ډیروالی او بې وزلی د دې لامل شوی چې ځینې خلک په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې متدین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د متدینو درملنه دی وکړي.
خیلی عذاب ما دیگه مردم بسنی مالی بس زوری مردم تریاکی زوری
د بامیان خلک له متدینو سره ډیر په تکلیف دي. متدین د خلکو کورونو ته ورځي او هر څه چې په لاس ورشي هغه لکوي. موږ له دولت څخه غواړو چې متدین ونیسي او درملنه وکړي. دولت غال او متدین نیسی خودسو ورزی وروسته بیرته خوشی کوي. حال دا چې دولت باید دسی ونه کړي
دیگه اوزو کنه بشه اونو مور یک جای بندی کنه بگیره دی.
لرنشه مواد و سره د مبارزه ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنگلک 322 دولتي روغتون چارواکي وایي هغه متعدین چې ډېر روغتون ته د درملنې لپاره ورځي په خپله خوښه علاج ته غاړه ایښوي. دا چې د جنگلک روغتون د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري او په څه ډول لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د یو روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون د محتاجونو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
جنگلک شفاخانه چې د کوم خدمات چې دوی مریضان ته وړاندې کوي او کوم وخت تاسیس شوی ده په 1990 کال کې فعالیت شروع کړی ده. فعلاً پورې په منظم شکل فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطحه یو ډیره ښه پرمختللې او ډیره ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانې ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شفاجو د شفاخانې رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداری معاونیت دی چې په دې کې بعضې نور دی دپارتمنتونه دي مثلا آمریت فارماسی دی، آمریت نرسینگ دی، آمریت روانشناسی دی، دپارتمنت اجتماعی کارمندانو دی، دی مشاورینو دی، تداوی دپارتمنت دی او نور بخشونه اداری بخشونه دی چې دا خدمات عرضه کوي.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوئ او متدین ته څه ډول اسانتیا برابره کړې ده په دغه شفانه کې؟
مو خو کله چې متد شخص مثلا کلاینټ په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره د روانشناسۍ د لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده وي نو ده ته بیا یوه هفته دوه هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یو څه کم شي. بیا وروسته د هغې موږ ته مراجعه کوي، موږ په پی ډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایی او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایی مرحله ته لیږو چې 15 ورځو پورې دوی د موږ سره په سمزیدایی مرحله کې وي او دوا اخلي. او وروسته د 15 ورځو بیا د آمادګۍ مرحله ده چې بیا دوا نه اخلي. د دې آمادګۍ په مرحله کې ریهاب لیټیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضی روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشورې کوي او تر څو چې د 15 ورځې تکمیل شي وروسته د 15 ورځو موږ مریض رخصتو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستري کوئ مشخصا کراته وای امو د دین سه په خپل دلته مراجعه کوي که تاسو خپل ټوله وای؟
مو خو ترجیح مریضانو ته مو ورکو چې هغه خپل دوی خپل وغوړي چې مو دا مریضینه به نجات پیدا کو خپل تداوی غوړو چې تداوی شو نو اول هغه مو دوی غوته ورکو چې اکثرا مریضان دی مو دلته خپل دوی په خپل خوخه را دي او ځان بستري او په دوه قدم کې هغه مریضان دی جماور کله چې ضرورت شي ای ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خراب دي یا دی ترغلندی ترپللندی یا بعضی بارانی ساحو کې یا ژمه یخ کې نو مو بیا د دوی سره کومک او د جماورې پغه کې راول او بسترو
په هر کال کې تاسو څومره متادین درملنه کوي او دلته تاسو ظرفیت څومره دي
د موږ د شفاخانه اصلي بستر چې دی 250 بستر شفاخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کی او کورو ته استول کی
ډاکټر صاحب هغه مودین چې دوی نه غواړي چې تاسو په شفاخانه کې د خپل ځان تداوی کی خو غواړي چې په کور کې تداوی شي نو تاسو دوی ته څه خدمات وړاندې کوئ کور کې
هغه متادین چې نه غواړي چې دوی په شفاخانه کې بستر شي مثلا یا دوی آمدنی یا څه مشکل ولري په کور کې څوک نه لري یا بل څه مشکل ولري نو هغه مو دی هم بیس په نامه باندې دوی ته موږ بستر ورکو چې هغه موږ دوی ته دوا ورکو هغه دیغه دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او ورسته دی وی هفته بیا موږ راغواړو نو هغه چې موږ راغواړو بیا موږ کومه دوا که دوی ته نوی لازم او ضروري بیا ورته تبدیلوو کنو هغه موږ دوا ته ادامه ورکو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي او ورسته دی هغو د فالوآپ مرحله ده چې دغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین روانشناسان د دوی سره همکاري او کومک
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستر لري شفانه کې آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي
اوس خو یقینا چې د متادینو تعداد ډیر زیات شوی دی او زموږ شفاخانه چې 250 بستر ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري خو موږ کوشش به دی کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې
په کابل کې د جنګلک په نوم د محتاجونو د درملنیو روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2016 نیو مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی خوشاله وکاله مخکینه شپیر کړ له هغه وخت رئیس دا اتم زلد چې د زاندر ملنه کوي خو بیرته په نشو وخت کیږي دی وای چې د ټوکرانو څلور ډاک دکانونه درلودل خو اوس یوازې یو تش دکان ورپاته دی دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له عمله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
د ما نوم دی خوشحال زه د کابل د ولایت څخه د ما عمر دی 33 او دا آزاد کاروبار دی دکان لرو نشه مې تقریبا وکاله مخکې شروع کړو همداسې دوستان سره ناسو اوله ورځ د شوق نه مو وهل او دویمه ورځ همداسې به برابر شو دریم ورځ د سالت راغه چې دا پاتېدم د خوب نه د ټول خلک به مبدراته او د څه فکر مې کول د دنیا بوج دره باندې به تر څو چې نشم نه کول زړه مې نه کېد چې سره خبرې وکم مسلسل شونه سه وکاله وشو خو د وکاله کې هر یو شپږ میاشت ته میاشت بس کړی دی به بیرته همداسې بیرته پکې راغلی د وکاله کې ما تقریبا 8 دفعې پریښی اول دفعه چې نوی شروع کړی خو یو دفعه دوه دفعه دریم دفعه کو پکې ځای به بل دفعه چې تر کړی دی بیرته چې همدغه یو دفعه م چې ووهی بیرته پکې راځی داسې و چې اول خو سبی چې پاڅېدم تر څو چې نشم نه کول دوکان طرف ته به نه تلم او دکان ته ستلم به هلته به خلک راته خریداران چې سودا واخلي څه واخلي او زه به خپل نشه ته مصروفم کاروبار به مشاګر ته پریخو بس دکان به مخلصول نور به ورکم کم از کم دو ورځ 1500 روپۍ چټي به مصرفې ده د یو کال کې تقریبا د ما څلور دکانونه او د نشم شروع کو درې دکان د ما د لاس نه لاره یو دکان اوس پاتې ده انده تاوان راته رسوله یا ورځ هم دونه مشر زوی مراغه د بیرون نه
جرل به ما ته چې شونه ویل خو کور کې به خپل مور ته ویل او چې د ما پلار ته عملی ویل بیرون کې پس دا ما غین نو ما صرف ست تصمیم ونیول چې ځان باید دې عمل نه وسم دا لږ زره همدغه رواني په حساب تاثیر کړی دی همداسې چټي چې ناستې ځان سره به خبره کوي داسې خبره کوي چې اصلا هغه خبره باید ونه کړي د هغې وخت کې چې نشه م کول خوب به م نه لرل دوه شپې بعد درې شپې بعد به م خوب کول یو کار به م ځان سره ویل چې دا کار وکړم هغه وخت به تېر و په سبا به ما په یادېدو چې دا کار به م باید کړی وی داسې وخت شوی دی چې زه مثلا یو هفته لس ورځ متواتر کور ته نه یم تللی بیخي بل ولایت ته تللی یم بیخي دونه احساس هم نه کول چې نشه کې ځان ته خپله په تکلیف نه دی سره مور دی پلار دی فامیل دی دی ماشومان دی دی دا ټول ورسره په جنجال کې دی
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړې د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شي 0995 30 40 0 92 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برختره ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډراما لرو د ډرامې کیسه دا چې دچی مجید یو بهرنی هیواد ته د سفر نیت کوي کله چې هوایی ډګر ته رسیدي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه راګرځوي دا چې مجید ولی پولیس ونیو اصل کیسه څه ده او رسبه سپیشه سي دا په ډراما کې وورو
مجید لالا او مجید لالا
او هو جاوید جان ذاتی
او زیب مجید لالا سلام شیخ په خیر صحت دې کده قراری ده
شکر بتونه در سره دی خدای دې خیر کی چیرته زی لخیره
خارج تزم ته چیرزی
زم خارج تزم
ډیر خیر نو باکس دې کومه دای
داده باکس په ټکسی کې دی
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري
داده ټیکټ وګوره په خپل ابو پوجي کوم شرکت دی
بس زاو ته بیخی په وته را کی
دا خو دی خو شو چې سره ملګریو راځه ما ته ټیکسی نیول دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چیزو
باکس ډاله کې کی خود
او کی می خود
استاد درځه لخیره
سمه ده
استاد موټر و درو
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار سره دی کور ته بده لاړ شو پاسپورت بده راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره
نه ته لاړ شه پر تانه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درپسې درځم ته آواز زما باکس در سره یوسه
سمه ده لاړ شه وګوره نه وخت ده ژر را پښه راځه
بس سمه ده دستی درځم
باکس تا دی
زما د ملګری د قومندان صاحب بس دا سی و بوله چې زما دی
بلګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې زنه هیر شوی وو باکس ما را واخیست دا هم له ګرو سره زی ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره به په خپل پوشه
قومندان صاحب زه خو هیڅ پوه نه شوم
نو ته چا هم پوه نه شو څوک به پوشي
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا باکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
دا څه سم مخه مخراته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دې ګورم درته
تاریخ ته نه خبر چې په دې باکس کې شې دي
قسم په خدای که خبر يم چې څه شې دي و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
باکس تا ده او خبر نه چې څه شې دي پکې خې دي
قومندان صاحب زه پوه نشوم په باکس مشکل څه شې دی
اوس بيخي په سترګو را نه وځي ها په باکس کې دې هیروین خې دي بیا وای چې څه مشکل ده
څه شې هیروین زه خبر نوم چې دا نزوان انډیوال می په باکس کې هیروین خې دي
دا نو عجیبه خبره ده چې باکس تا ده او هیروین دی بل دی
قومندان صاحب قسم په خدای که دا باکس زما وي
بس دا د قاچاغبر عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس د بل چا دی. کله تلاشي نه دی تیر کړی وای بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی.
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دی دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورټ مې په کور کې هېر شوی دی، ته بکس در واخله زه هم درپسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه د بل چا.
قومندان صاحب ما خوشې کړه، زه بې ګناه یم.
چوپ شه، ډېرې خبرې مه کوه.
خدایه دا څه په بلا هوا وختم، جرم بل چا کړی او زندان ته به ځم. څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست. کاشکې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeerl.org.